یا تمنه مصطفی صدیقی دوستانو د خبرونه د امن الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د بشري حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشنه جنگی جنایت بوري دا په داسې حل کړی چې افغان چارواکي دایدوي چې نامعلوم وسلوالو د بلخ په زارۍ ولسوالۍ کې وړه مشبه د پیپل ان نید موسسې نه کارکوونکي چې ټول ملکی افغانان دي په ډزو وشلې دي. دا او نور موضوعاتو په اړه په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب اورئ. خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د بشري حقوقو څارونکو ډله هیومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگي جنایت بولی. بریتانیا وایي په روان میلادي کال کې به افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرسته وکړي او د راپورونو له مخې لږ تر لږه 24 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه شو. د خبرونو تفصیل د بشری حقوقو څارونکو ډله هیومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگی جنایت بولی. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د څنګه څیړونکو هیتر پار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وژل یو ټکان ورکونکو عمل وباله. د پیپل ان نید د موسسې دغه کارکونکو وړ مشپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر پار په دې اړه چې په کومو دلایلو دغه پیښې ته د جنگی جنایت نوم ورکوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: دا وایي په دې اړه باید بشپړ څېړنه وشي چې دا معلومه کړي. خو که دا پر ملکیانو یوه قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنگي جنایت وي. په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې موسسې کارکوونکي، دوه یې موټر چلوونکي او دوه یې ساتونکي دي. دغه پیښه چې تر اوسه یې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بښنې نړیوال سازمان هم په کلکو الفاظو غندلی. د بریتانیا نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. دیسمون سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه پیسې به پر پرمختیایي چارو ولګول شي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او له دغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
بریتانیا له دې مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به له افغانستان سره 178 میلیونه پاونډه کلنۍ مرسته کوي. بریتانیا یو د افغانستان سره مرسته کوونکې ده. نړیوال وجهي صندوق IMF له افغان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د افغانستان لپاره د کارکوونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې د ادارې د سیشن په ورس خپور کړ، ویل شوی چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په ادارو کې د سمندر وسطو په برخه کې کلکه اراده کړې او دا اداره هم د دغو هڅو ملاتړ کوي. د دغه پروګرام لارې به چې د روان میلادي کال د دسمبر تر میاشتې اعتبار لري، IMF د افغانستان له حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي او هم بل د هیواد سره د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 24 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه او یوې درې ته ورولوید. د ایران دولتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البرز په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر ټپیان شوي دي. ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي. دا پیښه په هغې لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرج د کسپین له سمندرګي سره چې ډېر تورستان ورځي نښلوي. ایران د ترافیکي مسؤلیت له پلوه خرابه سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال له 18,000 زیات کسان په دې هیواد کې په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغې پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ کې انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د ائتلاف غړو دغه ژمنه پرون په هغې اعلامیه کې وکړه چې د پاریس د کانفرانس په پای کې یې خپره کړه. په دې کانفرانس کې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، ایران او سوریې په ګډون د 20 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر انتونی انتون بلینکن وویل له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړي دي، خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهالو هڅو ته اړتیا ده.
دا وایي دا به لکه څنګه چې موږ ویلي اوږد کمپاین وی، خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو.
موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف دغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه یې کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده. د هغه اضطراري پلان له مخې چې د عراق کابینې تېره میاشت د رمادي ښار له سقوط وروسته تصویب کړی، عراقیان هیله من دي چې د انبار ولایت سنی قبایل به منسجم کړي او له دې سره به شیعه ملیشې د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د امریکا د بوسټن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې و په ډزو ووژه. پولیس وایي شپږویشت کلن اسامه رحیم پر پولیس افسرانو چې غوښتل یې نوموړی ونیسي د چړې په واسطه د حملې هڅه کوله، خو د وژل شوي کس ورور ایمان ابراهیم رحیم پر خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي چې پولیسو د ده ورور په داسې حالت کې له شا پر مرمۍ ویشتی چې هغه د بس په تمځای کې ولاړ و. نوموړي چې په سان فرانسیسکو کې یو مذهبي مشر دی ویلي ورور یې له پلار سره په ټلیفون خبرې کولې چې پولیسو پرې ډزې وکړې، خو پولیس وایي دوی ثبت شوې ویډیو لري چې ښکاره کوي اسامه رحیم چاړه په لاس پر پولیس افسرانو د حملې هڅه کوي. راپورونه وایي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د اروپا پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه اتیا سیاستوالې د روسیې خاورې ته له داخلېدو منع کړي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سې شنبې په ورځ دغه اقدامات اعلان کړل او ویې ویل چې روسي چارواکو په خپلو پرېکړو کې د نړیوالو قوانینو د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسأله نه ده یقیني کړې، او هم په دې کې پاتې راغلي چې په نښه شوو افرادو ته د دفاع حق ورکړي. او وروستی خبر دا چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ پلټر وایي د دې فدراسیون چې پکې رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا کوي. پلټر پرون په زوریخ کې په یو خبري کانفرانس کې وویل یو فوقالعاده غونډه به هر څومره ژر چې کېدای شي راوبلل شي چې د ده پر ځای د څوکۍ ته بل شخص وټاکي. پلټر چې 19 کالې د فیفا د مشر په توګه دنده مخته وړې دغه راز وویل که څه هم دی په روسیو کې د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره غوره شوی و، خو د دې فدراسیون د ټولو غړو له ملاتړ نو برخمن. دغه اعلان دوه ورځې وروسته له هغه کېږي چې 9 کلن بلټر د څلور کلنۍ دورې لپاره د فیفا د مشر په توګه وټاکل شو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له اسد الله لودین څخه واورېدل. د بشری حقونو څارونکو ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکی افغانانو وژل جنگی جنایت بولی. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي د امریکا مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په دې ولایت کې یو شمیر بهرني وسلوال پنخه کړی دي. د سولې علي شورا وایي د پاکستان د پارلمان د بهرنی اړیکو د کمیټې د غوښتنه چې د پاکستان حکومت باید د سولې لپاره افغان طالبان او حقاني شبکه افغان حکومت ته وسپاري یو مثبت اقدام دی، خو په عین حال کې کتونکي وایي چې پاکستان سیاسي مشران دا واک نه لري.
زه فکر کوم دا یو سیاسي فشار کېدلی شي، مګر عملا نظامیان د پاکستان چې دي دا مسله د پاکستان نظامیانو په لاس کې ده.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی په برما کې د مسلمانانو پر وړاندې روان ظلم د اندېښنې وړ بللی دی او د افغانستان پر متحدانو غږ کوي چې د برما پر حکومت فشار راولي.
خپل دولت نه خواهش کوم چې د برما سره هر هغه څوک زموږ چې دوستان دي موږ سره خوشبختانه تعلق نه لرو، زموږ دوستان په هغوی فشار راوړي چې موږ سره دوستي کړي، د هغوی سره دوستي قطع.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په افغانستان کې طالبانو د رژیم له سقوط وروسته په دې هیواد کې د پوهنې د وضعیت د ښوونځیو د حالت په اړه یو مفصل رپورت هم د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. د همدې خبرونې په پای کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 سبا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. دا بشری حقونو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل جنگی جنایت بولی. دا هیومن رائټس واچ یو چارواکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وشل یو ټکان ورکوونکی عمل وبل او هغه په کلکو الفاظو وغانده. د بخن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د دې پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومته غوښتي چې د مرستندوی کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. تفصیل د نوریاس نوری په رپورټ کې اورو.
د پیپل ان نید د خیریه مؤسسې د نهو ملکي کارکوونکو د وژلو پیښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت بولي. د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکوونکي چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار چې په هیومن رایټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري، ازادي راډیو ته د دغو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وبل وویل: دا واقعا یو ټکان ورکوونکی او وحشتناکه حمله ده. پر غیر نظامی اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حده غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډېره اندېښنه له هغې حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدن حملو لپاره په نښه کیږي، هغوی چې په جګړو کې ښکیل نه دي او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو په نښه کول یو بالقوه جنګي جنایت دی. د فرانس پرس خبري آژانس په وینا د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکوونکي د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې په یوه میلمستون کې ووژل شول. د آژانس په افغانستان کې د مؤسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د مؤسسې کارکوونکي، دوه ډریوران او دوه ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلی. د دې سازمان په انټرنټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باوډن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د مرستندوی مؤسسې دغو کارکوونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخ ته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تېر کال په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو او سازمانونو 50 کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 40 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومته غوښتي دي چې باید د مرستندویو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو څارونکي ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت بولي. په همدې حال کې د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې په بلخ ولایت کې د یو شمېر مرستندوی کارکوونکو له وژل کېدو وروسته اوس دا یقیني شوی ده چې امنیتي ستونزو له امله دوی نشي کولی خپلې پروژې په سمه توګه ترسره کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیټې څرګندونې د مخته تک په لور یو ګام دی او کېدای شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ګټور تمام شي. د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس د دوشنبې پورس له خپل حکومت وغوښتل چې د افغانستان د سولې خبرو سره د مرستې په هدف دی د حقانی شبکه او طالبانو مشران افغان حکومت ته تسلیم کړي. اجمل تورمان په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر غنی د لیک ځواب نه دی ورکړی، د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس له خپل حکومت غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو سره د مرستې په هدف د حقانی او طالبانو د ډلې غړي دغه هیواد ته تسلیم کړي. د افغانستان جمهوری ریاست د دغو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو د سولې د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې په دې برخه کې باید د پاکستانی چارواکو غبرګون ته انتظار وسو.
باید انتظار وباسو چې پاکستانی چارواکي په دې برخه کې څه غبرګون شي، څه آباد او څه پرمختګونه رامنځته کوي، هغه وخت بیا موږ په اړه خبرې کولای سو.
ښاغلی قاسمیار وایي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د رئیس څرګندونې د افغانستان د سولې د خبرو د پیاوړتیا په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. د اکسپرس تریبیون د راپور له مخې وایس احمد خان لغاری د دوشنبه په ورځ ویلي په داسې حال کې چې د طالبانو او حقانی ډلې غړي په پاکستان کې وي، اسلام آباد باید د ولسمشر غنی په غوښتنه دوی افغانستان ته وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د یو لیک پاستولو سره د پاکستان له ملکی او پوځي مشرانو غوښتي چې د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. په دغه لیک کې له اسلام آباد نه غوښتل شوی چې په پیښور او کویټه کې د طالبانو او حقانی ډلې غړي ونیسي او د افغانستان او پاکستان د امنیت د ګډوډولو په تور دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په دې کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د وایس احمد خان له غاري وروستۍ څرګندونې یو ډول فشار دی، خو دا ډول څرګندونې به په هیڅ ډول د پاکستان په استخباراتو اغیز ونه لري. د دغه کمیسیون غړی عبدالقادر زازه
دا چې د دوی د نړیوالو اړیکو کمیټې دا فیصله کړې ده، زه د دې فیصلې هرکلی کوم په نمایندګۍ د افغانستان د پارلمان یا زموږ د نړیوالو اړیکو کمیسیون په ولسي جرګه کې د دې نه مننه کوم. خو زه فکر کوم دا یو سیاسي فشار کیدلی شي، مګر هم عملا نظامیان د پاکستان چې دي دا مسله د پاکستان نظامیانو په لاس کې ده، د ملکي حکومتونو په لاس کې ده. فکر نه کوم چې هغوی دا خبره ومني. دا یو سیاسي فشار کیدلی شي، نه عملي اقدام.
د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې ولسمشر غني واک ته تر رسیدل وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو او د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د ملاتړ د راجلبولو په هدف ډېرې هڅې کړي دي. دوی وایي اوس د پاکستان ور دی چې څومره صادقانه چلند کوي. دوی دغه شان وایي لکه څنګه چې دغه هیواد په وزیرستان کې د خپلو جګړه مارو په وړاندې جدي غبرګون وښود، دغه شان کولی شي د هغو مخالفینو په وړاندې هم ورته تند غبرګون وښيي کوم چې د دوی له خاورې په افغانستان کې بریدونه طرح کوي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د پاکستان د پارلمان د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د غوښتنه چې د افغانستان د سولې سره د مرستې په خاطر دی حقانی شبکه او طالبان افغان حکومت ته وسپارل شي یو مثبت اقدام دی. په عین حال کې ټاکل شوی دی چې یو شمیر غیر حکومتي افغان شخصیتونه او د وسلوالو طالبانو استازي د روژې په میاشت کې په قطر کې بیا خبرې وکړي. د افغانستان د سیړونکو د شبکې د رپورت لمخې دا خبرې اترې د پګواش موسسې لخوا تنظیم شوې دي. پګواش تر دې مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي غونډو جوړولو مسؤلیت درلود، خو یو شمېر کتونکي د دغه شان خبرو اترو پایلې ګټورې نه ګڼي، وایي ځکه چې د افغان حکومت رسمي استازي په دې خبرو کې برخه نه لري. ازادي رادیو خبریالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د امریکا مشکوکي بي پيلوټي الوتکې د غلطه یو شمېر بهرني وسلوال وشلې دي. په کونړ کې د ازادي رادیو همکار روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې ده. انوري صاحب، اورس په خیر کوای چې څوک په دې حمله کې وشل شي او د حمله په کومه سیمه کې شوې ده؟
مننه مراد صاحب، تاسو ټول اوریدونکو زه هم سهار په خیر وینم. دغه حمله چې د تیر مازیګر تقریبا ضرور بجې شاوخوا کې د شولتن درې په چوګام سیمه کې شوې ده، چې د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب صاحب خیلوی په دې کې څلور بهرني وسلوال چې د پاکستان تحریک طالبان پورې تړاو درلود یا ټي ټي پی پورې هغه وشل شوي دي چې بهرنیان دي. خدای وی چې تر اوسه پورې دا نه معلومه چې دا به څوک مهم کته نه همداسې وسلوال به وي، عادي وسلوال به وي، خو چې مړي په ځای کې پاتې دي، مړي تقریبا خراب شوي دي او د پېژندګلوي نه وتلي دي. او دوه کسان چې دي وایي دا د سیمې اوسېدونکي دي، خو دا د اسلامي پورې تړاو لري چې د دوی طالبان دي. هغه د سیمې اوسېدونکي دي، هغه پېژندل شوي، هغه عادي کسان دي. او دغه کوم کسان چې بهرني وجل شوي د دوی د هیواد او د نمونو په معلومات نه لرو. مراد صاحب،
انوري صاحب، وخت نا وخت په کونړ کې ډرون یا بي پيلوټ الوتکې حمله کوي، آیا دا حمله د هغه عملیاتو برخه خو به نه وي چې پاکستانی طالبان په نخ کېږي؟
مراد صاحب، دا لا څه نه ده معلومه چې دغه عملیاتو برخه ده که نه ده، خو ډېری وختونه په سرحدي سیمو کې په هغه سیمو کې دغه بریدونه کېږي چې چیرته د ډیورنډ کرښې سره نږدې، کله اخوا ته نیو شي، کله دې خوا ته، او پکې د وسلوال طالبان پاکستانی وسلوال هم پکې شامل دي، افغاني دي، دغه تلفات ویني تقریبا درې کال وړاندې څلور کال وړاندې یو د پاکستاني طالبان مهم قومندان چې ملا عبدالله مني د هغه په غړي کې د تیاري او بریټ وویل شو سره د دوه سو کسانو ہمدارنگ نورستان کے زیادہ شمیر کی بحرانی اور داخلی وسلوال و جلشل ندی پیلوٹو تیرو بریدنو کے
ډیره زیاته مننه دوستان اور خلا انوری چې په کونړ ولایت کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په حمله کې د یو شمیر بهرنیو وسلوالو د وچل کېدو په اړه در سره وروستي معلومات شریکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه د مقالو ځینی برخې دروروي.
ټایمز د خپل یو مطلب په عنوان کې لیکي چې بشار الاسد د داعش په وړاندې جګړه کې افغانان استخداموي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکي چې د خلکو د استخدام پروسه په کابل کې د ایران د سفارت سره په هماهنګۍ ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنگ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزي ورکوي. ټایمز لیکي چې په اردو ژبه د انټرنیټ له لارې هم خلک د دغه جنگ لپاره په پاکستان کې استخداميږي او هر جنگیالي ته د 3000 ډالرو وړاندیز کیږي. ورځپاڼه د ځینو کارپوهانو له قوله لیکي چې اوس مهال شاوخوا 15000 افغانان او پاکستانیان په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره جنگيږي. ټایمز وایي چې د سوریه د حکومت ځواکونه د داسې مخالفینو سره په جنگ دي چې بهتره قومانده او نظم لري او ډېرې سیمې له حکومتي ځواکونو نیولې دي. ورځپاڼه لیکي چې سعودي عربستان، ترکیه او قطر د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. بل پلو ایران د بشار الاسد د رژیم له اصلي پلویانو څخه دی او مالی او پوځي مرستې ورسره کوي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې د مذهبي لاملونو ترڅنګ بیکاری هم د سوریې جنگ ته د ورتګ یو اصلي لامل دی. په داسې حال کې چې ټایمز ورځپاڼې د سوریې په جنگ کې د افغانانو ګډون ته پاملرنه کړې، انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان په شمال کې د طالبانو د یو برید په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د قندوز د دمشق په سیمه باندې د طالبانو وروستی برید ناڅاپي او څوک مقابلې ته تیار نه و. انډیپندنت لیکي چې دغه برید افغان پوځي او استخباراتي چارواکي حیران کړل. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو کسانو د دغې سیمې کورونو ته په ننوتلو سره خلک خپل مخ ته سپار کړل او امنیتي ځواکونه هم څو ورځې وروسته سیمې ته ورسېدل. ورځپاڼه لیکي چې د قندوز وضع اوس آرامه ده، خو وروستیو جنگونو او ناکراریو شاوخوا 3000 خلک د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور کړل. ورځپاڼه د مخالفینو په وړاندې جنگ کې د ولسی خلکو د ونډې په هکله لیکي چې ولسی ملیشه د طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جنگ لپاره آماده سوې او ولایتي چارواکي ځینو دغو ملیشو ته وسلې او پیسې ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس دغه ملیشې چې ټوپک، ماشینګنې او بمونه ورسره دي په خپلو سیمو کې ګزمې کوي.
د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی په برما کې د مسلمانانو پر وړاندې روان ظلم د اندېښنې وړ بلل دی. د دې جرګې غړو د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل نړیوالې ټولنې او د سیمې ډېرو هیوادونو د دې جنایتونو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی او چپه خوله پاتې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دیني عالمان هم وایي چې د نړۍ هیوادونه په تیره بیا مسلمانان باید د برمایي مسلمانانو په حق کې خپل غږ پورته کړي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور حال.
د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت باید په برما کې د مسلمانانو په وړاندې د روان ظلم د غندلو په خاطر ملګرو ملتونو ته یو رسمي خط ولیږي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی او غړو یې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې هغه څه وغندل چې په وینا یې برمایي مسلمانانو باندې ظلم کیږي او له بد حالت سره مخ دي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د نړۍ مسلمانان باید په ملګرو ملتونو فشار راوړي چې په برما کې روان بد حالت پای ته ورسوي.
مسلمان ملت په نمائندګۍ د برما په مسلمانانو ظلم غندم. د خپل مسلمانانو لرونو نه خواهش کوم چې او د خپل دولت نه خواهش کوم چې د برما سره هر هغه څوک زموږ دوستان دي موږ خو سره خوشبختانه تعلق نه لرو. زموږ دوستان دي په غوښ فشار راوړي چې موږ سره دوستي کې دا غوښ سره دوستي قطع او کتاب شته دی وی ملن سایت ته یو پیغام ولېږل شي مهرباني وکړئ کتاب دی وی لاسونه دي.
په همدې ډول ښاغلی مسلم یار له متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو غوښتل چې د برمایي مسلمانانو په مظلومیت چوپ پاتې نشي بلکې لا غوښ سره مرسته وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه او د ټولنیزو شبکو له لارې داسې عکسونه خپاره شوي چې ښایي په برما کې میشت مسلمانانو اقلیت د هندوانو لخوا په بېرحمۍ وژل کیږي. له دې سره د برمایي مسلمانانو د سوځولو، د بدن د غړو او سر پرې کولو عکسونه هم خپاره شوي چې په افغاني فیسبوک پاڼو او نورو ټولنیزو شبکو کې هم غبرګونونه راپارولې دي. بلخوا دینی یو شمېر عالمان وایي د برما مسلمانانو په مقابل کې چې کوم ظلم روان دی باید په نړیواله کچه وغندل شي. دینی عالم عبدالظاهر دایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مسلمانانو سره خواخوږي د هر مسلمان دینی او اخلاقي دنده ده.
د علماو شورا، حکومت او د افغانستان ټول خلک باید غږ اوچت کړي ترڅو د دوی ظلم نړیوالو ته وښيي او لږ تر لږه دولتونه د هغوی په حق کې پیغامونه ولیږي تر دې چې په یو نه یو شکل د برما د مظلومو خلکو په حق کې اعتراضونه وشي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د په داس حال کې د چلې دی وړاندې ملګرو ملتونو د نړۍ په هر ځای کې د مسلمانانو او ملکی عامو وګړو وژنه غندلې، خو ورسره دا انتقادونه شته چې ولې ملګري ملتونه او د بشري حقوقو ملاتړ ادارې د برما په اړه غلي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دا جمع پر ازبه د ترکی عمومي انتخابات دا وټاکي چې د دې هواد دولس مشر ګوند په واک کې پاتې کیږي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د کوردانو سره د سولې د بهیر د مخکتلو پاړه پوښتنې شته او په ترکیه کې د کورنۍ جګړې د پیل پړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس رپورټ مهم ټکی اجمل اندرند کوي.
په داسې حال کې چې د ترکیې په عمومي انتخاباتو کې یو داسې کورد پلوی ګوند مخکې ځي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پروګرامونو ته ستونزې جوړې کړي. دا انتخابات د دې لپاره ټاکونکي بلل کیږي چې آیا د ولسمشر اردوغان واکمن ګوند به د واک پر ګدۍ پاتې شي او کنه. له بل پلوه په داسې حال کې چې په ترکیه کې د یوې کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، دا انتخابات د کوردانو سره د سولې د بهیر د مخکې تلو په اړه هم مهم ګڼل کیږي. د جرمني خبري اژانس وایي دا دواړه مسلې له یو بل سره نږدې اړیکې لري. په ځانګړې توګه که د خلق ډیموکراتیک ګوند وتوانېږي چې په سلو کې لس ټاکل شوې رایې ترلاسه کړي، نو دا به د کوردانو لومړی ګوند وي چې د مستقیمو انتخاباتو له لارې په ملي سطحه د ترکیې د عدالت او ترقۍ د واکمن ګوند څوکۍ ترلاسه کوي او د دې هیواد پارلمان ته لاره مومي. د خلق د ډیموکراتیک ګوند د ماتې په صورت کې به د عدالت او ترقۍ ګوند چې له 2002 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې واکمن دی په پارلمان کې د دې هیواد په اساسي قانون کې پر تغیراتو کافي کار وکړي څو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واک ورکړل شي. د جرمني خبري اژانس وایي سره له دې چې په ترکیه کې په نصر پختونو اعتماد نشي کېدلی، خو له مخې د خلق ډیموکراتیک ګوند په سلو کې د لسو رایو ټاکل شوي معیار ته په نږدې کېدو دی او په مقابل کې د عدالت او ترقۍ د ګوند په محبوبیت کې کمی لیدل کیږي. د لندن په یو څېړنیز مرکز چټم هاوس کې د ترکیې د چارو یو کارپو فیدی هاکورا د ترکیې ورو اقتصادي وده د عدالت او ترقۍ د واکمن ګوند د محبوبیت د کمیدو یو علت بولي. رجب طیب اردوغان چې له یوې لسیزې څخه د ترکیې صدر اعظم او په دې انتخاباتو کې په مستقیمه توګه برخه نه لري، نوموړی تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی شو. اردوغان په داسې حال کې چې غواړي خپل دریس پیاوړی کړي، دا انتخابات د نوموړي د واکونو لپاره هم ټاکونکي دي. د کوردانو سره د سولې بهیر چې له 2012 میلادي کال څخه راپیل شوی ممکن له دې انتخاباتو اغېزمن شي. د کوردستان کارګر ګوند د درې لسیزو جګړو او د څلوېښت زرو څخه د زیاتو کسانو له وژل کېدو وروسته په 2013 میلادي کال کې اور بند اعلان کړ.
آزادی رادیو تا په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زمون غږ له آزادی راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې په افغانستان کې د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو د حالت په اړه یو مفصل تفصیلي رپورټ اوریدلی شئ. دغه راز آزادی او اوریدونکو نیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه برخه کې دی. اوس دوهمه برخه ته رسیدلی یو. لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشري حقونو څارونکو ډله هیومن رایټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل او جنگي جنایت بولي. د هیومن رایټس واچ د افغانستان او اسیا د څنګه څېړونکي هیتر پار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکوونکو وژل او ټکان ورکوونکی عمل وباله. د بریتانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. نړیوال وچی صندوق IMF له افغان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د افغانستان لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شامل هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه او یوې درې ته ولوېد. د امریکا د بوستن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې و په ډزو وواژه. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ بیلټر وایي د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا ورکوي.
تاسو آزادی رادیو اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د نجونو او هلکانو د زده کړې په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو آیا د دې هیواد پرمختګ په اړه ورکړل شوي ارقام دقیق دي؟ د افغانستان د پوهنې وزیر 13 اونۍ ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د هیواد د معرف په سکتور کې د فساد خبره برسېره کړه. په یو هیواد کې چې د نړۍ د فاسدو هیوادونو د فهرست په سر کې دی، فساد نوې خبره نه ده، خو یادونه بې ګټې ځکه نه ده چې همدا فساد د افغانستان په معارف او نورو برخو کې د وروسته پاتې والی مهم عامل بلل کېږي او باید د حل لارې ورته وموندل شي. دې موضوع ته د احمد تکل په تفصیلي رپورټ کې کتنه شوې ده.
د افغانستان د معارف په سیستم کې د فساد په اړه وروستۍ ادعاوې د هغو تورونو یوه برخه ده چې افغان چارواکي او نړیوالې په تیر حکومت کې پراخ اداري فساد بولي. ښایي په ولسي جرګه کې د پوهنې د نوي وزیر اسدالله حنیف بلخي وینا په همدې دلیل خلک حیران نه کړل، بلکې د ستونزې ژوروالي ته یې د ولس او د هغو د استازو پام واړاوه. د پوهنې وزارت لخوا د مخکې ورکړل شویو ارقامو له مخې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیره څه باندې 8,971,000، د ښوونکو شمیره نږدې 1,09,000 او د ښوونځیو شمیره څه باندې 15,000 ته رسیږي. د پوهنې نوي وزیر په ولسي جرګه کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ.
ما باورم به ای ارقام دقیق نیست. ای ارقامی که فعلا در دیتابیس وزارت معارف وجود داره، ای ارقام خدمت شما گفتم، ولی واقعا در بعض مناطق ناامن مکتبا وجود نداره، ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول معلمش و چی و چی و چی گرفته میشه.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار په خپل وروستي راپور کې وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا USAID په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معارف د پرمختګ لپاره څه باندې 1.5 میلیونه ډالر لګولي. راپور زیاتوي د افغانستان د پوهنې وزارت په 2014 کال کې ښوونځیو ته د نږدې 8.5 میلیون ماشومانو د تلو خبر ورکوي چې د 2014 کال په پرتله 1.5 لکه زیاتوالی ښیي. خو د سیګار مشر جان سوپکو هم پر دې ارقامو شک څرګند کړی. ښاغلی سوپکو په ویل کورنل طبي کالج کې په خپله وینا کې د مثال په توګه په غور کې یو ښوونځی یاد کړ چې د چارواکو په وینا 13 ښوونکي او 1,08 زده کوونکي لري، خصوب کوي د افغان سیډونکو شبکې د ولایت ته د سفر پر مهال لیدلی چې د خوندزي یوازې 15 خونکي او 40 د کونکي درلودل. د افغان سیډونکو د شبکې څارونکو ته پسیمه کې همدار از ویل شوی چې نجونه هم په خوندزیو کې زده کړه کوي، په داسې حال کې چې هلته اصلا د نجونو خوندزی نشته. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې زورواکي قمندانان د ښوونکو تنخواګانې غلا کوي او خلک خپل ماشومان د دولتي ښوونځیو پر ځای دیني مدرسو ته استوي. د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردک دا تورونه ردوي. ښاغلي وردک چې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد په ناروې کې دی، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ده د مسؤلیت پر مهال د ورکړل شویو ارقامو دفاع وکړه او ویې ویل چې د زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو د شمیر ډیټابیس حکومتي سیستم برابر کړی.
دغه په اړه مې څه پوښتنه ده چې دا یو سیستم موجود دی، دوه لکه درې شپږ زره کسان کار کوي، کمپیوټري نظام دی، هلته ثبت او رجستریشن د معلم او معاش د وزیر د خانه دی توده شوی، معاش د وزارت مالیه لخوا توده شوی، د مصروفیت لخوا توده شوی دی.
خغلی بلخی وایي معرف وزارت د منځنۍ خوندزیو لپاره په تیرو دیارلسو کلونو کې د حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا د مرستې له امکاناتو سره سره یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. بلخی د دې ناکامۍ علت نه پاملرنه بولي. د ده په وینا د پوهنې وزارت د بهرنیانو د مرستو د جلبولو په مقصد د زده کوونکو او ښوونکو په شمیر کې مبالغه کړې، خو ناسمو ارقامو د افغانستان د پوهنې سیستم د نړیوالو په نظر کې بې اعتباره کړی.
د معارف د گذشته با تاسفی که ارقام به خاطر اینکه دونرها کمکش ادامه پیدا بکنه گفته شده، بنا به امیگر فعلا دونرایی که به معارف افغانستان کمک میکرد در معارف به اعتماد شدن. شما باور کنین که ما در هر ملاقاتی که در این مدت کمی که رفتیم، ملاقاتی که با بانک جهانی داشتیم، با یونسکو داشتیم، با هر نهاد دیگه ای که داشتیم، از نبود شفافیت در وزارت معارف مثل که شما شکایت میکنین، از عدم شفافیت نهادهای بین المللی هم همی شکایت دارن.
خود پوهنې پخوانی وزیر دا ادعا ناسمه بولي او وایي چې د پوهنې د نوي وزیر معلومات کره نه دي. فاروق وردګ وایي د ده د وزارت پر مهال د افغانستان د معارف سیستم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا په منظم ډول ارزول کېده.
په موږ کې د بهرنیو مرستو د جلبېدو ظرفیت په حقیقت باندې ولاړ معلوماتو کې موجود و. د ګلوبل پارټنرشپ فور ایجوکیشن د دې عضویت چې افغانستان اخیستی ارلاسو دلوزیات به دو کالو ده پارا مستل سن مگردی آبی شدی او ده اغا دونر لوکل دونر گروپ اغا مملکتون اچه ده لوکل دونر گروپ پا هایش بانده هم تکار کمی ایده دی فرگی آبی شدیو ده دی دول ده خواهی با این للی دوله نلخوا ده معلومات سخشیوی دقیق شوی ده غن او روسته ده افغانستان ده وزارت معارف ظرفیت فایی کلی ورتقلی توبی ور کلی او پندوس منون دالر یک زره کالو ده پارا ورتا ور کلی.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن په معارف کې فساد تر هغې اندازې چې راپورونه یې خپریږي ژور بولي. ښاغلی پتمن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنې وزیر په ولسی جرګه کې د ستونزو ډیره لږه برخه یاده کړې. پتمن وایي چارواکو حتی د بندو ښوونځیو د پرانیستو په پلمه لا پیسې اخیستي.
فاجعه د پوهنې په وزارت کې تر دې ډیره ژوره ده. د 50 کال نه وروسته چې دا ښوونځیو کول شروع شوي دي، په پکتیکا کې، په زابل کې، په قندهار کې، په فراه کې، په نیمروز کې، په اروزګان کې، په نورستان کې، اولس ولایت کې چې هلته د دې تنقیر ځوانانو سره جفا شوې ده، علاوه دې نه چې ښوونځي تللي دي، د دې ښوونځیو د خلاصولو په نامه پیسې اخیستل شوي دي، د یونیسف نه اخیستل شوي دي، کاناډایان نه اخیستل شوي دي. او دا چې څه د پوهنې وزیر وویلې دا 1% د دغه مشکلاتو.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د ښوونکو ټیټه مسلکي سویه، کمزوری تعلیمي نصاب، د ښوونځیو د ودانیو او ټولګیو د کمښت له کبله د درسي ساعتونو زیاتوالی، د ټول هیواد په کچه نامتوازن خدمات او د زده کړو د بهیر د ارزونې په مقصد د تفتیش نشتوالی د معارف لویې ستونزې وبللې. خو آیا په رښتیا ټولې ستونزې همدا دي؟
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو تر څنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله دا ورنی د بیا هم د ستاسو دوستانو ډیر پیغامونه را رسیدلی چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. لومړی غواړم هغه پیغامونه او شکایتونه در سره شریکم چې دوستانو د امنیت تخربوالی او له همدې څخه د نور ستونزو د رامنځته کېدو په اړه کړی دي. البته یوه یادونه کوم چې دغه خبرونه د آزادی راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د شکایتونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. د دغو دوستانو ستونزې په واورو چې د امنیت په اړه شکایت لري.
زه د روزګان د ولایت د اساس د ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دغه دوه ویشت ورځې کېږي چې پر موږ باندې لارې بندې وي. هېڅ شی په دنیا هېڅ شی نژیم نه شي تېرېدی. یو من پټاټې یوه ډبوکه غوړي چې په 5000 غواړي هم نشته. نو خو هغه لا هم موږ نه غواړو، خو یو ګزاره به وکړو. مګر په لحاظ د خدای وروره داسې د اکثر د موقت وخت لپاره د شلو شپو دپاره دې راواسي چې زموږ یو زخمي وسي، یو وینه یې ډېر کېس، یو شکمي عملیات یې وسي. بس وروره نکې به سره وچا شو. هغه دلته داسې ډاکتران دي چې خالي د وینې د درېدو سړی نهشته. یو سړی په لاس ټپي وینه نه شي دروی، د هغه وینې د لاسه ژوند د لاسه ورکړي. وسلام، السلام علیکم.
ګور زما دا پیغام دی چې د هلمند ولایت خورا غټ جګړه روان دي. دا باید د حکومت تشکیل ورکړي، د کابل د تشکیل ورکړي. دا اخلاص د قرآن اخلاص او ډېر ښه نه کړو. السلام.
الو، السلام علیکم. د کندهار ولایت چوری کوټ ولسوالۍ نه خبره کوم. ما ولسمشر د نور وخت مقامات ته دا هیله ده چې د چوری کوټ ولسوالۍ امنیت د خاموشي تر ورځ کې جنګونه یې طالبان شدید دي او پولیس یې لږ دي. موږ دا د دولت څخه لرو چې د شولې کوټ ولسوالۍ د ډېر کې شولې کوټ ولسوالۍ ډېره غټ ولسوالۍ ده چې د پولیسو د وره د داخل پولیسو وس نه پر رسیږي. وسلام،
سلام. سلام علیکم. د روزګان ولایت شریف ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د حکومت سره هیله لرم چې دغه یا دغه چې د اساس سوالي راشي ولي چې په فرمان سره یا د خپل خوري لا کې چې بار جنگ او جګړې مخ په توپو ولي وي. د مزارعینو چې اوس کوم طرفونه چې نه طالب طرف نه وایي، د حکومت طرف نه وایي، ته ما به نه واخلې په دغه توپو په دغه ځو شان کې به مړ کې وایي. وسلام.
سلام علیکم. زه زاهر خان د چرچینو ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما پیغام به هدادي راډیو ته دادې چې ما پیغام د لوړ مقامات ته ورسیږي. موږ ته کوم کومه کرانه چې سل په سل چې دا خطر دی چې موږ خپل ولسوالۍ د لاسه ورکو. کله چې د لاسه مو ولسوالۍ ورکړي دا فائدہ نه کوي. کوم څه کومه کرا چې کار سره وشي. نور وسلام دائم.
ورګه زو شي دا ساته ولسوالۍ ما زه غواړم چې دا د کندهار سره د ځکونه را روان دي او هغه راشي په ولایت کې مانی جنا دی فاته له دراوت ولسوالی او د شهید اساس ولسوالی دراوت بشي واړي کومک ته تیار لري. د شهیدانو ټکانو موډم باندې ورکړي دي. نه پوهېږي چې دا وري د فاتح یو کومک یو مرسته نه کوي.
السلام علیکم. رمضان زمیر يم روزدان ولایت دراوت ولسوالی لمندو د سیمه اوسیدونکو چې اوس په حال د کندهار پونتون برحال ما سلم. د روزګان ولایت په ټول ولسوالۍ کې ډیر سخت جنگ روان دی، خصوصا د جراوت ولسوالۍ کې د لږ 15 ورځې کېږي د طالبانو پولیسو او وردو ترمن ډیر سخت جنگ روان دی. په حقیقت کې دا جنگ د جراوت د معصوم ولس د ژوند سره جنگ دی، د دې خلکو د غریبۍ او اقتصاد سره جنگ دی. ځکه اوس هغه وخت دی چې د دې وطن ټول غرونه خلاص تر رسیدلی دي. ټول وچ او په ځمکه هوار پرتی دي چې د وردو او د طالبانو د جنگ په نتیجه کې د وردو د هوانونو په لمبو کې وزل کیږي. ټول ولس او خلک در به در دي. نو اشرف غنی لالا سمور هیله کو چې نور دا ولس در بدر نکړي. وسلام.
مریضه ګل محمد د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د بستانجو اوسېدونکي زما د ازادي راډیو د نارې د عظمت پیغام تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. زه د پیری پوستې قومندان ملي پولیس یم. زه په بستانجو په سیمه کې د پرون راهیسې جنګ شروع دی. تر اوسه پورې تعرض د درې پوستې طالبانو نیولې دي. نو زه تر ژره د متکومک راورسي کورنۍ چارو وزیر ته مداخله ده او د دلور مقامات سم داخله د څرخه کې ورکې او دوه ورکې دوه څرخه کې د ټول څنګه ول سوالي بس چې دوه ورځې پر وګرځي ته کام پر وکړي بس کار خلاص دی. وسلام. حاجی نظر ګل د هلمند ولایت د څنګه ول سوالي د بستانجو او سیدن کې نو د کورنۍ چار وزیر صاحب د دفاع وزارت ته زما دا غوښتنه ده چې زه تر جره د څنګه ول سوالي ته ډیر پام کې بستانجو سیمه ته د ګرما او سجاتر پوځي پر دا منطقه طالبان ونیول. پرون تر دوه تشترون پر مازګر جنگ شروع شو او د پوسټو ترنن سار پر لارې بندي دي. اقواته موټر نه چکلای نه ټانک لای شي ټول لارې بندي دي. نو موږ ما هیل د نور مقامات څخه دا پیغام دی واوري او دا کومک تر واسطه زر تر جره کني دا منطقه څخه کوت کیږي. وسلام په احتیاط.
اور السلام علیکم. زه هلمند سنگین دولت سوالی اساس سره پټه ماش کیما. دا یو کال کې چې د هلمند د سنگین پولیس والی د بستانځو په حوزه کې جنگ روان دی. دا کله ما زغاوري دا یا د خپل پوسټ ټول کې اور ور عملیات جراش لا سره کم کار دی. خو نه اور زنه جوړ ور دي جوړ ور د غږ مش پیغام دی د لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم اورور د دې تاسو د نور اوریدونکو شکایتونو مخبره کړه. امنیتي ستونزې هغه څه دي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو او سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي. خو په دې وروستیو کې د هلمند د ځینو ولسوالیو د نامنیو په اړه ډیر زیات شکایتونه مشتر رسیدلي او موږ یې د بیلګې په ډول څو پیغامونه تاسو ته واورول. که څه هم په تیرو خبرونه کې مو د همدې موضوع په اړه له چارواکو سره خبرې کړې دي او ستاسو پیغامونه مو ورسول. خو بیا هم هڅه کوو چې دغه ستونزه بیا تر چارواکو ورسو. د ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د همدې امنیتي ستونزو په اړه یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
هغه دوه ولایتونه خو د څو کال راهیسې موږ هلته حضور نه لرو. یعنې ولایت ولسوالیانې مزار وړ هغه دوه ولسوالیانې چې بغران او هغه د هلته موږ حضور نه لرو دا صحیح خبره ده. اما دغه درې ولسوالۍ د نوزاد مساخله او سنگین کې موږ ښه شتون لرو په قوت شتون لرو او دا ولسوالیان خود نه کوي. زمونږ غلوی عملیات د ذوالفقار په نوم په هلمند ولایت کې دغه اساسي مخه دا و ترڅو دشمن سرکوب سي او لمنځه لاړ سي ترڅو په دغه دوبی کې بیا سنگین لکه تیر کال غوندې د کملوی ستونزې سره مخامخ نسي. دا اوس فعلا زمونږ د امنیت قمندان نوزادو کې دی او زمونږ امر د امنیت په سنگینو کې دی چې خپله دوی دغه عملیاتونه رهبري کوي. د سقوط په وضعیت کې نه دی. زمونږ ولسوالۍ به سقوط نه کوي. هر ځای به سقوط نه کوي. دا خبره من انشاء الله دا پخوا هم رد شوی. یعنی دا غلط ثابت شوی. پخوا هم ډېر داسې تحلیلونه مطرح کېدی چې ګواکې ولایت او ولسوالۍ به سقوط وکړي. خو د سقوط مسله نه ده. اما بلې اوس موږ امنیتي ځواکونه د مخالفینو سره مخامخ دي په دغه درې ولسوالۍ کې. نو کوشش موږ کوشش روان دي ترڅو دوی ته ماتې ورکړو. یوازې په نوزادو کې په تیرو څلور ورځې کې نږدې 15 مخالفین له منځه تللي او زموږ تلفات هم یو څه ټیټ ول. اما په سنگین کې اصلي ځالې د دښمنان د طالبان چې په تېر 10 کلونو کې دوی خپل داسې ځایونه جوړ کړي وو چې ډېر لوی سنګرونه وو او د دوی د اسلحې ډیپوګان وو هغه ټول له منځه لاړل. یعنې سنگین داسې سږ کال تشه شو چې په تېرو 9 یا 10 کالو کې داسې عملیاتونه نه ترسره شوی چې موږ اوس د سنگین څخه مطمئن یو. اما د دوی شتون هنوز هم په بعضې نقاطو کې شته. نو کوشش کوو چې د ذوالفقار د عملیات نور بکسې هم مخته ولاړ سي او هغه لوی تهدید د سنگین د نوزاد د مساخله لپاره له منځه تللی. دا نور تهدیدات چې په ټیټ ساحه دي دپاره موږ هم خپل امکاناتونه کار اخو. ملي اردو او ملي پولیس په ګډه سره مشترک کار کوو.
د کورنیو چارو د وزارت ویان خبرې مو واورېدلې. ازادي راډیو هڅه کوي چې تر خپل وسه ستاسو غوښتنو ته ځواب ووایي او ستاسو غوښتنو تر مسؤلینو پورې ورسوي. یو شمیر نورو دوستانو په خپلو سیمو کې د محلي پولیسو له کړنو څخه شکایتونه کړي دي. د دوه دوستانو اوازونه به پکې واورو.
بله السلام علیکم.
زه قدرت الله د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره ستاسو پارټي کې یم. زما دا د اشرف غني سره دا خواهش دی چې دا زموږ میوند په ولسوالۍ کې د محلي پولیس ډېر مسلمانان تنګوي، ډېر په عذاب یو، وروره نه بازار جنت لای سو، وروره موټرګاټان سره بندې بند کړي دي. اوس به نو موږ کمولي کوم سکینی کېنیا کې شی لري کې نه لري، هغه به خامخا په 2000 موټر مریض ته کرایه کوي دی بیا. او وڅ چې ورور په موټر کې مور دی پریږي چې نو کله زه راځم د طالب په نامه درته اعتبار کوي دی شی دلوري کې نه دلوري دا خبره خدای تعالی کو دوا ورکه دی بیا ته راي لګي بل کوم نه راي لګي مور دی ډېر فزا کړی ورور مور دی ورو سره تنګي و بار گزاره نه دی کوو شان سي نه وړي ورور هیڅ گزاره نه سره کولای. هلو السلام علیکم، دلته په کندهار کې مور د
جربکانو سیر بازار یو د خلکو کورو ته د دې زره خلکو څخه پښه زور راشي، خصوصا د پنجوایي کې د جربکانو د حکومت مور ډېر فزا دي.
السلام علیکم، زاد لمین د ورکان د ولایت د جزو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زدا هیله کوم د نو مکاواک څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې موږ د اربکیانو څخه ډېر عذاب یو، موږ وکړ وځي ته نه فریزي مننه د خدای په امان.
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت د کجاب ولسوالۍ د لنډخیل کې خبرې کوم.
السلام علیکم، زنه کی بلاده هلمند ولایت څخه پیغام پرې ده. په هلمند ولایت کې چې کوم اربکان دي لازم سره لري د وزارت کې هلمند کوم چې لازم پیغام نشر کړي.
زه ازادي راډیو ته پیغام درمه، هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه د بدله کول څه نسمه ده پیغام درمه چې د تل ماجی پولیس سره د ګناه کار په پیسې پر غنو ټولې پر د غیر ټولې په مینه کې دا زوال راځي په تاریخ ټولې پر
بس او په یم مال شي باندې یو پلان څه جوړ کړی نسی دوی دې باندې کې دی فوټبال درې لکه کاله دې سره لکی نو دې صح زره نو څه کې موږ خپل مرکز او خپل خدای دې چې راو مالي فلوس مسخیر څه کې د وو فزای چې دې اکی موږ منته دې مليون دورا او مليون دورا څه سم او راکې سم یو څه موږ دې بیا څه څنګه یو نو موږ څه څه خدای دې ته موږ خبر پر اجو کې سپور کې چې دا نور خلک تور شي دې خو سر دې زرمونه کې دې بدي خبره تک تنا کنه کومه تنا که خبره سوچي دغه په باندې کې بودی دي دا یې په دغه ډول کار لاتي ته سم سال ما دې پولیس
زما چې ولا بيد به من ولایت د مرجه د ولسوالۍ يم. مرجه ولسوالۍ کې محلي پولیس او چارواکي کوي څوک نن غوټه وتړي زړه پرې شي وي هغه دې په تکلیف کوي تکلیف ور کوي نو دا چارواکي او دا محلي پولیس دا څه نه کوي اینده کې کوي څوک خدای اسلام دی اسلام باندې چا خوا بدي دي او موږ اواز دي تر اشرف غني او د سره بلا پورې ورسي دي والسلام.
دوستانو تاسو شکایتونه مو واوریدل، دغه ستونزې ته د کورنۍ چارو وزارت ځواب څه دی؟ بیا هم دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د محلي پولیسو په حق باندې همیشه د نقص معلومات او بعضې مسائل موږ سره مطرح کېږي، خو اوس مهال د دوی شمېر زیات شوی او نږدې یو سلو تلور پنځوس ولسوالیانو کې دوی فعالیت کوي، یعنی اکثریت ولسوالیانو کې ډېر محصر دي. اما ستونزې هم شته، خو دا مسله ډېر جدي نیسو. په هغه ولایتونو کې چې مشکلات زموږ سره شریک شوي دي اقدامات مو کړي دي. د تشکیلات د محلي پولیسو تشکیلاتو د ښه او یا مؤثریت لپاره موږ د هر ولسوالۍ په کچه یو په سطحه باندې د افغانستان ملي پولیس یو افسر او دوه نور منصوبین ټاکلي دي، او خاصا د استخبارات منصوبین چې هغوی د دوی د اعمالو څخه نظارت وکړي او وګوري چې دوی آیا خپل محدودې د وظایفو کې فعالیت کوي او یا خدای نخواسته خلکو ته کوم مزار او وضعیت رسی. په څو ولایتو کې چې موږ ته گزارش رسیدلی و، عام زموږ د استخبارات او د خلکو نه موږ اقدام کړی، کسان مو لرې کړي، بندیان کړي مو دي، او کوشش کوو چې تر هغه حد پورې چې امکانات لرو دغه شکایاتو ته رسیدګي وکړو او د دوی مخه ونیسو. نو خلکو مو همیشه تشویق کړي چې دوی د خپل مشکلات مون سره شریک کړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو د ښاغلي صدیقي څرګندونې مو واورېدلې، په دې هیله چې دا مشکل هم د نورو سره یو ځای ډېر ژر حل سي. اوس په د نورو اوریدونکو پیغامونو واورو چې د نورو بېلابېلو ستونزو په اړه شکایتونه موږ ته رارسېدلې دي.
خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه، بیخي اداري فساد بیخي په ښکاره روان د ولایت نه، بیخي زیات مشکلات دي. وروره خلک یې په بدوی سره کتل کل وروره که هېڅ رسېدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. دې په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ترې لاندې کوي، اباطل ترې پورته کوي. سرمایه داره سړی همیشه همیشه کامیابه ده چې محکمې ته هم تیار ده، ورور سرموالي ته هم سرموالي هم د ده په ګټه ده، محکمه هم د ده په ګټه ده. سرمایه دار سړي په خاطر د غریب سړي هېڅ څوک غږ نه اوري، ولایت هېڅ رهبري هېڅ اراده د دې نه لري چې اداري فساد ورکه. زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې لاشرفغني چې دا ده چې هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلي زه به اداري فساد ورکوم، یعنی هغه لوړي هغه شي سره لا کوم قول چې تعالی الله تعالی له قران سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي. که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ولنسي، دا دې فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک اراده ولري. یو مخالف نیول کېږي په یو لرې ولسوالۍ کې کشف کېږي، ورور په یو کنده او غره کې نیول کېږي، او د اداري فساد رشوت خور غل سرانوال دغه ورور د اداري په مخ کې نه نیول کېږي. ډېر موارد شته چې اسناد شته، شواهد شته، وروره خو دلته اراده نشته. وسلام په احترام.
زه د هغه د تورخم د لاین ډریور یم، او دا هغه کې بلا احمد خان کې دا شانزه هغه عسکر دي، دا د اوزې شانزه دوی هغه غواړي د اسناد که اسناد ورنه کړو پلیټ کوي، او دا پلیټ وي چې بیا دلته ورشو درې سو روپۍ غواړي. موږ شاه افغاني دا تقاضا ده چې دا دې مخه ونی.
السلام علیکم. د کندهار ولایت د نمی ناحیې څخه محمد نسیم خوشحال خبره کوم. زموږ د کندهار د قمانداني امنیت د رئیس صاحب سره دغه هیله و ارزو ده چې کوم کارټونه د سلاو ده د کوم خلکو ته ورکړي دي، حتی هغه خلک موږ پېژنو چې دوی ټکسي چلوونکي دي، دوی شخصي کارونه لري، هېڅ کومه وظیفه نه لري، هېڅ کومه دښمنۍ نه لري. په دې کې دوی هغه خلکو ته کارټونه ورکړي دي چې هغه د دې خلکو مزاحمت ګرځي، خلکو ته ګواښونه کوي، خلک زیریي. موږ دغه عرض لرو چې دغه خلک دغه کارټونه دوی په خپل بند کړي. وسلام.
السلام علیکم. خلی ولایم دی برخ ولایت خزامت در کومه ازادی را دو طول کر کوم. سلام و مبال سلام دی معرف پو دارت کی دی معرف تر ریاست کی برخ ولایت کی فساد دی خیام سر سیدر رئی لا دی مکت کتابونه پا بازار کی کتاب چی پا بازار چورتی جی مدران دی معرف فرمالمین دی معرف وقت کتابونه خیلی شل فی صد تاویل داران تنور کی او نور پا فرمالمین او مدران دی معرف د خپل اجرانو نه رشوتونه اخلي. هغه نه په میاشت کې 2000 یا 1000 روپۍ اخلي. هغه استخدامي د وزارت معرف نه خواهش کوو چې دا رسمي مسلکي معلمین اطرافو ته راوځي، ولسوالانو ته چې دا فساد مخه ونیول شي. تبدیلي د فیسبوک په مقابل کې چې معلمین 1000 2000 3000 روپۍ مدیرانو ته ورکوي، بیا دې تبدیلي خاورو ته یا بل ځای ته. دا مشکلات به خیلی دی پر ریاست معرف شه په بلخ کې.
السلام علیکم. زنی آمد لام آمد شزاده ماما زید قلطاده و رو درزگاه آمدت تگزاب دولو سالی دی چانه دکلو سدن کم مورد دولت دهی دی چمز دولو سالی که آتم زور خادد باید متنور خادی رواست و سی و سلام.
و علیکم سلام. خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو اوري. ځینې دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه یې نه خپرېږي. د دوی ګیله منم او ورته وایم چې محترمو، لکه چې ما په تېرو خپرونو کې هم یادونه کړې ده چې ستاسې پیغامونه یو هم نه پاتېږي. څومره چې د خپرونې وخت دی هغومره شکایتونه راخلو او پاتې شکایتونه بلې خپرونې ته پرېږدو. بل دا چې ډېری پیغامونه داسې دي چې د کیفیت د خرابوالي له کبله د خپرېدو وړ نه وي، یا یې لیکه خرابوي او یا هم د خبرو په نیمایي کې اړیکه پرې سوې وي. نو بیا هم هیله کوم کله چې زموږ پیغام ثبتوونکي دستګاه ته زنګ وهي، نو یو مناسب موقعیت پیدا کړي او بیا اړیکه ونیسئ. د نن ورځې خپرونه مو همدا وه. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو